السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېرې برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي میلمه خو پیل دې سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر مشره روزا اوتن بایوا وایي د سیمې هیوادونه لا هم له افغانستانه د تروریزم د خپرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن اوتن بایوا تېر ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوي و د وینا په مهال دا خبره وکړه.
The region has very concerns about potential
سیمه له افغانستانه د تروریسم یا مفراطیت د بلقوه خطر د خپرېدو په اړه د باور وړ اندېښنې لري. دوی د غراز مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې د لا پراخې همکارۍ د اړتیا لپاره هم اندېښنه لري. خو د ثبات د ملاتړ لپاره د عملي مشارکت له لارې هڅې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مهمې دي او باید دوام ومومي.
تر دې مخکې د نړۍ یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په څیر د افراطي ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښوولې وه. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. د ایټالیا ساحلي ګارد پرون جمعه وویل چې د دې اونۍ په پیل کې په جنوبي ساحل کې د کډوالو د یوې ډوبې شوې کښتۍ وروسته د څوارلسو نورو کسانو جسدونه موندلي چې ورسره د دې پیښې د مړو شمېر یې څلور ریشو ته رسېدلی. د دوشنبه په شپه د کالابریا په سواحلو کې د دغه کښتۍ د ډوبېدو له امله تر شپېتو ډېر کسان لا درک شوي او یولس تنه ژغورل شوي دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ام اس اف د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ژغورل شوو کسانو د لږ تر لږه شپږشتو ماشومانو په ګډون د شپږ شپېته کسانو د ورکېدو راپور ورکړی دی. دوی له ترکیې څخه حرکت کړی و چې کښتۍ د کالابریا له سواحلو شاوخوا یو سلو شل سمندري مایل لرې ډوبه شوه. ام اس اف وویل په ورکو شوو کې افغان کورنۍ هم شامل دي. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه د غزې د جنوبي ښار رفه د باندې د بې ځایه شوو فلسطینیانو د خیمو پر کمپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړي دي. دا خبره د غزې روغتیایي چارواکو او د بیړنیو چارو کارکوونکو کړې ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزې ترانګه کې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله په سلګونو زره کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دا وروستی وژونکی برید ده. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا برید څه کم یوه میاشت وروسته له هغې کېږي چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل د یوې بمبارۍ په نتیجه کې په یوه کمپ کې اور ولګېد چې له امله یې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. پر دغه برید د اسرائیل د یو شمېر نږدې متحدینو په ګډون نړیوال ډېر په غوسه شول او د رفح ښار ته یې د پوځي عملیاتو پر غځېدو انتقادونه وکړل. قطر د جمعې پر ورځ وویل چې هڅې زیاتې کړي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ واټن راکم کړي تر څو دواړه په غزه کې یو اوربند رامنځته او اسرائیلي برمته خوشي شي. قطر د امریکا متحده ایالات او مصر له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د یو اوربند لپاره مذاکرات مخته وړي. په سیمه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې لخوا د تیر کال د اکتوبر په 1 له برید وروسته پیل شوې. د تیر کال په نومبر میاشت کې د یوې اونۍ په مخه یو لنډ مهاله اوربند ټینګ شو چې په نتیجه کې له سلو زیات یرغمل آزاد شول. تر هغې راوروسته په سیمه کې د یو بل اوربند رامنځته کېدو لپاره هڅې له پټه په درېدلې حالت سره مخامخې دي. د ترکیې د جنوب ختیځ په څو کلو کې چې تر ډیره کوردان پکې اوسي د اور لګیدنې په نتیجه کې د مړو شمېر یولسو ته پورته شو. چارواکو پرون جمعه وویل چې په دغه اور کې چې وړ مشپه بل شوی په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. په دیاربکر او ماډین ولایتونو کې دغه پراخ اور زیاتې ساحې لاندې کړې او ډېرې ویجاړې یې پېښه کړې ده. د ترکیې د روغتیا وزارت پرون په خپل اکسپانیا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د مړو شمېر یولسو ته لوړ شوی، مخکې دغه شمېر 15 ښودل شوی و. د کرکټ شلو ورځ نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې پرون جمعه د جنوبي افریقا او انګلستان ترمنځ سیالي ترسره شوه چې د اوو منډو په توپیر جنوبي افریقا وګټله. جنوبي افریقا د لومړي وار په کولو سره د 104 شپېتو منډو هدف ټاکلی و. د انګلستان لوبډلې د توپوهنې په پای کې که څه هم ښه پیل کړی و خو په وروستیو دو اوورونو کې مهم لوبغاړي لاسه ورکړل او سیالي یې وبایلله. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د فرانسې او هالند ټیمونو ترمنځ لوبه بې نتیجې پای ته ورسیده. اوتریش د درې د یو په مقابل کې لوبه له پولند څخه وګټله او اوکراین هم دوه د یو په مقابل کې سلواکیا ته ماته ورکړه. نن هم د شپږو ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره کیږي. ګرجستان له چک جمهوریت سره لوبه کوي، ترکیه له پرتګال سره او بلجیم هم له رومانیا سره لوبه ترسره کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. مخکې دی چې اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، بیا هم یو لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه مشر روزا اوتنبای وایي په افغانستان کې لا هم سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، رسنۍ او سیاسي مخالفان له سخت فشار سره مخامخ دي. هغې تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی وه دا هم څرګندونې وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشره روزا اوتنبایوا چې دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم ده، له ځینو پرمختګونو سره سره په افغانستان کې د څو جدي ستونزو یادونه وکړه. میرمن اوتنبایوا تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی وه وویل که څه هم په افغانستان کې سیاسي ثبات بهتر شوی، خو پر مدني ټولنې، سیاسی مخالفانو او رسنیو د طالبانو فشارونه دوام لري.
که څه هم ظاهرا سیاسي ثبات ساتل شوی، خو د داخلي مخالفت لپاره فضا تنګه ده. سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې سازمانونه منع شوي. د هغو پیژندل شویو سیاسي شخصیتونو چې د طالبانو غړي نه دي پر فعالیتونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. رسنۍ هم په دې برخه کې چې کوم راپورونه ورکړي له محدودیتونو سره مخامخ دي. هغه ثبات چې د مخالفو نظرونو په ځپلو تړلی وي خامخا نازک وي. زما له وروستۍ وینا راهیسې د اوسنیو حاکمانو د سیاستونو خلاف څو ولسی اعتراضونه شوي. د ځانګړي ډول د کوکنارو پر کښت بندیز په ګډون د هغو سیاستونو خلاف چې د خلکو ژوند یې له فشار سره مخامخ کړی دا نسبتا نوې پدیده ده. په ځینو مواردو کې د اعتراضونو ځپلو لپاره د اوسنیو چارواکو د امنیتي ادارو سخت اقدامات د خلکو د مړینې سبب شوي دي.
د یونما مشر د دوهې په درېمه غونډه کې چې د چونګاش یا سرطان پر لاسمه او یو لسمه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړیږي، د طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلی وکړ. خو ګڼو مدني فعالانو د بشري حقونو ډلو او د ښځو د حقونو ملاتړو انتقاد کړی چې د دوهې درېمې غونډې ته د مدني ټولنې او ښځو استازي نه دي وربلل شوي. په همدې لړ کې په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ پر افغانستان د جنیوا څلورمه غونډه کېږي چې شاوخوا لاس سیاسي، پوځي او مدني جریانونه پکې برخه اخلي. دغو کسانو غوښتنه کړې چې د دوحې په درېمه غونډه کې باید د مدني ټولنې، د طالبانو حکومت، د سیاسي مخالفانو او ښځو استازي حضور ولري. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. دغه بنسټ غوښتنه کړې چې د دوحې په درېمه غونډه کې باید د دغو ښځو او نجونو ژغونه واورېدل سي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د امنیت شورا په پرانی غونډه کې په هر سیاسي پروسه کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه وکړه.
موږ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره خپل ژغ ملګري کوو چې د جون میاشتې په راپور کې غوښتنه کړې وه چې دا باید یقیني سي چې افغان ښځې د دوحې پروسې په ګډون په ټولو سیاسي بحثونو کې شاملې وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشرې روزا اوتنبایوا په خپلو پرانیو خبرو کې وویل د دوحې درېمه غونډه به د یو نوي میکانیزم د ایجاد سبب سي چې له اوسنیو حاکمانو سره نورو سلامشورو ته لار پرانیزي. د امنیت شورا په پرانی غونډه کې د نورو هیوادونو استازو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه د اندېښنې وړ وبلل. تر زرو زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو منع کړي. نجونې او ښځې د پوهنتون زده کړې هم نسي کولی. طالبانو په اکثرو دولتي ادارو، په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبرې کوو او له موږ سره میلمه دی په کابل کې د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. خپلواک صاحب، په پای کې په دې خبرې راته وکړئ چې لوبې څومره د ماشوم حق دی؟
ماشوم لکه څرنګه چې له نوم نه پیدا ده هغه ماشوم ده. د حقوقي نظر نه ماشوم په څو کټګوري تقسیم شوی ده چې ممیز ماشوم، غیر ممیز، هغه جوان او نوجوان چې ورته وایي. ماشومان حق لري د ژوند په ټولو چارو کې، په ډېر حده پورې باید له هغو سره د مستی او چې اوس ورته ګیم وایي، ګیم او ځینې نورې لوبې هغو ته ډېرې اړینې دي، ځکه په لوبو واسطه باندې دوی ذهن انکشاف پیدا کوي. ذهن پیاوړتیا له خاطره دوی ته ډېر لازمه ده چې دوی د خپل په منځ کې لوبې ولري، حتی مشرانو ته هم لازمه ده تر څو دوی داسې وسایل اسباب ماشومانو ته برابر کړی شي تر څو هغوی وتوانېږي د خپل د خوښې کوم هغه وخت چې د هغه تیر کړي. نو ماشومانو ته لوبې کول یو اړین او ډېر با ارزشه حیاتي اثر لري.
بله خپلواک صاحب، تاسو په پایل کې ماشومان په درې کټګوري وویشل چې ممیز او غیر ممیز مو هم یاد کړل، که دا لږ راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
هغه ماشومان چې د یو کال نه تر اووه کالو پورې، نو هغوی په یو کټګوري کې دي چې هغوی د حقوقو له نظر نه هغوی هېڅ نوع مسؤلیت نه لري، هېڅ که هر څه کوي نو هغوی ماشومان دي. دویمه کټګوري چې د اوو نه تر دولس کالو پورې ده، په دې کټګوري کې هم ځینې ابتدایي مراحل ورته باید ورزده کړل شي. نو هغه کې هم دوی هېڅ ډول جزایي مسؤلیت، ولو که هر څومره غټ هغه د دوخو جرم نه ورته ویلی شو، که څومره غټ تخطي تېر شوي اوسي، نو په دو باندې هېڅ ډول الزامیت نشته ده چې دوی حج ته واڅوي او دا حج ته بوزي. نو بیا کله چې د دولسو نه پورته کېږي، نو تر اتلس کلو پورې دلته کټګوري په حقوقو کې د دوی د کم تخلف چې کوي، د تخلف سطحه یې ورته هغه کړې ده. څوک د دولس نه تر اتلس اوسي، نو بیا هغه کومه جزا چې مشران ویني، ده ته خو جزا ویلی نه شو، خو ولې حج ورته وایو. نو د یو پر څلورمه حصې حج په دې چې د دولس نه تر اتلس کلو پورې اوسي، په هغو باندې یعنی تطبیقېږي.
بله، دا ډېره مهمه موضوع ده خپلواک صاحب. په بله خپرونه کې به حتماً په دې باندې خبرې ولرو چې څه وخت یو څوک دې عمر ته رسیږي چې نور هغه که چیرې کومه ګناه کوي یا جرم کوي هغه ته جزا ورکول کېږي. بېرته راځو د خپلې خپرونې موضوع ته. یو شمېر کورنیو کې ماشوم ته یوازې ویل کېږي چې ته باید لیک لوست وکړې، یو څه زده کړې، مثلا بیرون لاړ نه سي، شوخي ونه کې، د لوبو اړخ ته هېڅ پام نه کېږي. دا د ماشوم ضرورت او د ماشوم حق نه ګڼل کېږي. دا وضعیت تاسو څومره لیدلی په افغاني کورنیو کې؟
ما تر ډېره حده دا وضعیت لیدلی ده او وینم. متاسفانه چې زه د دغه وضعیت سخت مخالف یم. ماشومان د لیک او لوست پر ځای ضرورت ډېره، یعنی صحیح ده چې لیک او لوست باید وکړي، ولې هغوی تفریح ته، هغوی لوبو ته، هغوی د ژوند نورو سرګرمیانو ته ډېر تر ډېره حده پورې ضرورت لري. لیک او لوست وخت صرف هغه ابتدایي لیک او لوست ورزده کړل شي ماشومانو ته تر څو هغوی بلد شي په لیک او لوست باندې. نو د هغو نه د دوی توقع کول چې یو ماشوم موږ ته کتاب ولولي، او یو ماشوم موږ ته یو کتاب چې هغه د دې د سطح نه پورته کتاب وسي، د هغه توقع ته ولرو او په هغو مسایلو باندې پوه شي چې ډېر مشران حتی ضرورت نه لري چې پوه شي که څوک د هغه د علم یعنی متخصص نه وسي. نو د هغه ورزده کول هغو ته د دوی له حق سره جفا ده، ځکه دوی باندې دومره یو غټ بوج ایښودل. لکه په عامیانه ډول باندې ووایم چې یو څوک توان د لس کیلو وزن نه لري او تا هغه باندې بیا پنځوس کیلو او سل کیلو وزن کېږي، نو دا طبعا دوته د دوی په آینده باندې ډېر غټ یو منفي اثر لري.
کله چې د ماشومانو د لوبو د حق په هکله خبرې کېږي، نو د لوبو وسایل تر څنګ حتمان یادېږي. څه رقم وسایل باید دوی ته آماده سي؟ مثلا ځینې شیان لکه تفنګچه، لکه دغه شیان ماشوم ته منفي ذهنیت ورکوي. څه رقم د لوبو وسایل دوی ته ځانګړي او مشخص سي باید؟
د لوبو وسایل خو دا د یو منطقي د هغه عمومي وضعیت پورې مربوط هغه ده، ځکه که چېرته په یو منطقه کې په یو جي کې د جنګ ماحول اوسي نو ماشومان هلته د لوبو وسایل هم جنګي د لوبې کوم هغه د خپل په شکل باندې د ماشومانو د قصو په شکل باندې هم هغه جنګي قصې چې طبعا دا که چېرته له یو اسلحې سره په شوق باندې غټېږي نو د ده به آینده که هم شوق هم داسی، ولی اړینه داره چې باید ماحول دست ماحول وسی چې هغه د جنگ جدال او د خشونت نه لری ماحول وسی. نو په دې صورت کې هغوی ته لکه د سپورتونو وسایل برابر او لکه توپ او کرکټ او فوتبال او لکه دغه نور کوم گیمونه دي چې ماشومان خپل په منځو کې کوي، نو د دغو دغه ماحول برابرول ډېر اړین کار ده. که چېرته وغواړي یو شخص چې دغه ماشوم په آینده کې یو پرخوش اشګر موشن ووسی او ډیر خی او سیلی خواند ووسی، نو هغه باید دغه ماحول څخه لري وساتل شي. دغه جنجال دغه فزیکی شخړو د لفظي شخړو نه باید لري وساتل شي، نو هغه ته باید هغه وسایل برابر کړل شي چې هغه کې دغه د جنگ او د جنجال او د خشونت هغه پکې نه ووسی، کم هغه آثار چې پکې دی هغه پکې نه ووسی.
بله، کراسو د وخت تنظیم ته کورنۍ څه رقم خپل وخت برابر کړي چې په هغه کې د ماشومانو د تفریح لپاره هم وخت ووسی، مثلا دوی پارک ته بوزي، له خپلو ماشومانو سره لوبې وکړي، په خپل تقسیم اوقات کې دې موضوع ته څومره ځای ورکړي؟
اړینه خبره خو دا ده چې په ژوند کې لکه څلیرویشت ساعته کوم تحقیقات چې شوي دي، اته ساعته اکثر ملکونو کې دا قبله شوې نظریه ده، اته ساعته باید د خپل کار لپاره اختصاص ورکړل شي، اته ساعته نور د خوب لپاره چې شپانه ساعته شول، او اته ساعته نور دغه ماشومان و د خپل د ځینو احتیاجاتو د رسیدګۍ لپاره باید دا تنظیم شي. په دې کې د ماشومانو د کورنۍ او هغه په اته ساعتو کې چې د ورځې دته تنظیم شوی دي، اصلي هغه دا ده چې باید دا د خپل د فامیل سره د خپل اولادو سره او د خپل کم احتیاجات چې دي هغه پرې پوره کړي. نور باقي باید د اته ساعتو نه ډېر چې کار کولی هغه هم په دې ځایو کې قانوني جنبه نه لري، نو په دغه اته ساعتو کې چې دوی ته اختصاص شوی ده چې دوی خپل د ژوند چارې پکې مخته بوزي، نو په دې کې د ماشومانو تر رسیدګۍ لپاره ډېر یو هغه لوی بخش او لوی سهم باید خلک خپل ماشومانو ته ورکړي، تر څو په همدغه دو ساعتو کې وتوانېږي د خپل ماشومانو سره د هغوی په کومې فرهنګي زده کړې چې کومې لوبې چې او کوم ځایو ته چې د چکر هغه ولري د میلې له خاطره بیا ولري، نو دته باید اختصاص ورکړي تر څو هغو ته هم ورسیږي.
بله، یو شمېر کورنۍ لیدل شوي چې ماشوم ته د لوبې د انتخاب حق نه ورکوي، مثلا ورته وایي دا زه والیبال ته ځم ته به مره سره ځي همداد د لوبو وخت سو. په دې باره کې څه وایه چې څومره ماشوم د دې حق لري چې په خپل زړه ځان ته یوه لوبه انتخاب کړي؟
ماشوم باید په هرو چارو کې استقلال ولري، او هغه یو چینه منې کول او بل چیشته هڅول دا د دوی استعداد سره او د دوی لکم ذهن سره چې دا مخالفت کول دا سید دا به والیبال ته لاړ شي، ولې دا علاقه والیبال لري، ځکه دا علاقه فوتبال سره کېدای شي وسی، دا علاقه کېدای شي کرکټ سره وسی، نو دا که چېرته د خپل علاقې ته پرېښودل شي نو دا هغه کې ډېر زیات ښه ځلیږي او ډېر ښه خوشحاله به وي. که چېرته د ده مثلا یا کرکټ خوښېږي او ته دا بوزې والیبال ته، دا چې والیبال خو یې نه خوښېږي او نه خوښېږي، برعکس له والیبال سره یو قسم تضاد هم راځي، ځکه د ده په هغه وخت کې چې د کرکټ خوښېده او دای والیبال ته بیا ولی ده، نو هر کله چې والیبال په سترګو کېږي دغه هغه تیر وخت ورته یادېږي، ځکه په هغه وخت کې دا جبرن بیاول شوی ده والیبال ته، او په والیبال ته کتل شوی ده والیبال لوبې کې که لوبې کړي وي که نه وي کړي، نو دا چې هغه ژوند د والیبال ویني ده به دغه کومه ګذشته چې دا به د هغه ذهن ته راځي او دا به له دې ناحیې څخه ډېر سخت متضرر کېږي.
بله خپلواک صاحب، تاسو خپلو خبرو کې اوږدمهاله حافظه فکر کوم یاد کړه چې کوم څه د ماشوم نه خوښېږي هغه یې اوږدې حافظې ته سپارل کېږي بیا ټول عمر په یاد وي. کله چې یو ماشوم په کوچنیوالي کې د لوبو حق نه لري، دا چې ځوانېږي بیا هغه منفي اثرات څومره په ده باندې تاثیر کوي؟
طبعا ګوره، اوس که یو ماشوم غواړي چې په وړکیتوب کې لوبې وکړي، هغه وخت د لوبو زمينه نه مساعد کیږي کله چې دا لوی شي بیا دا هغه کم کارونه چې د سن تقاضا کوي چې په لوی عمر کې وکړي متاسفانه هغه ته رسیدګي نشي کولای ځکه د په وړکیتوب کې هغه ابتدایي لوبې چې وي ابتدایي کم خواهشات چې ول هغه ته نه دي رسیدلي نو دا په ډېر اوږدمهاله باندې هم په ده باندې بد تاثیر کوي په کتابو کې وایي چې کوم شاه یو نابغه پسې کوم خپل عسکر لیږي دا نابغه چون طفلی راځي چې ګوري چې په چهارمغز باندې بازی کوي یا په تشله باندې بازی کوي چې په هر چی باندې لګیا یي بوختي نو ورته وایي چې زه شار لګلم تانه مې په کار ده دلته چې ګوري چې دا یو ماشوم ده او دا ماشوم دا نو د عسکر وایي چې آیا زه شاه همدغه پسې را لګلیم نو دا ماشوم ورته وایي چې دا د ما د سن تقاضا ده چې زه باید له ماشومانو سره هغه وکړم لوبې وکړم ولې هغه څه چې تا شاه په ما کې لیدلی دي هغه یو بل علم ده او بل بحث ده نو که چېرته یو ماشوم تر هر حده پورې یعنې لیاقت و نابغه هلک وسي نو هغه ته هم اړینه ده چې تر څو د ماشومانو وخت کې د خپل د ماشومانو لوبې وکړي او د هغه نه پورته لوبې کول ده خو اول علاقه ورسره نه وي نو د علاقې تر څنګ یې د ده دغه وخت د دغه ده چې دا له ماشومانو سره د خپل همزولو سره لوبې وکړي.
په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزو سره یو شمېر کورنۍ سختې لاس و ګرېوان دي. دوی وایي چې مونږ نو دومره وخت لرو چې ایله ډوډۍ پیدا کړو د کور نورې چارې تنظیم کړو نشو کولای چې ماشومانو ته د لوبو اسانتیاوې برابرې کړو یا له دوی سره لوبې وکړو. دوی خپل اقتصادي مشکلات خپل کورنی مشکلات د دې لامل بولي چې دوی نسی کولای ماشومانو حق ادا کړي چې هغه لوبې دي. دا اوسنی وضعیت چې دوی کنټرولوي او ماشومانو ته توجه نه کوي دا به ډېره مهمه وي او که بل وخت بیا په ماشومانو باندې منفي اثر کوي د هغه زیان به بیا ډېر وي.
مشکلات خو واقعا ځینې بخشو کې مشکلات شته دي ولې تر کوم حده پورې چې د یو چا انسان توان رسیږي صحیح ده ځینې لوبه وسایل به ډېر ګران اوسي او د ډېرو کورنیو به په دې باندې وسه نه رسیږي تر څو هغه ورته مهیا کړي ولې ماشوم داسې یو طبیعت لري چې هغه که چیرته ته یو شی کولو هغه یو شیرینک وسي او یو چاکلیټ وسي ته هغه ته د یو توفې په شکل یا هم د یو شیرینی په شکل ورته ورکړې نو هغه باندې ډېر زیات خوشحاله کېږي. نو صحیح ده چې مشکلات شته دي ولې د مشکلاتو تر څنګ داسې نور شیان شته دي چې هغو ارزښت ډېر کم ده. یعنې که چیرته یو څوک وغواړي په لسو پنځه روپیو باندې هم هغه امکانات برابرېږي د کورنیو د هغه پورې مربوط ده چې څونه یو ماشوم ته رسیدګي کوي. نو که چیرته رسیدګي وکړي یو څوک د دې د اقتصادي ستونزو تر څنګ هم کولای شي چې یو ماشوم ته رسیدګي وکړي او دغه ماشوم کوم حقوق چې دي حداقل حقوق هغه ورته ادا کړی شي او هغه مثلا هغه تربیت د هغه په اوږدمهاله فکر باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
یو څه بل چې لیدل کېږي مثلا هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو لوبو ته نه دي پرېښي هغوی چې اوس لوی سوي مشران سوي خپله د اولادو څښتن سوي دي دوی ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي وای ما ته چا د لوبو وسایل برابر کړي ول ما سره چا لوبې کړې وې مور پلار دا شیان ما ته نه و آماده کړي ورته چلند خپلو بچیانو سره کوي دغه د تاریخ لړۍ څومره منفي اثر کوي چې یو څوک خپله له یو څه محروم و هغه بیا راتلونکی نسل هم لغنه محرومي.
طبعا دا خو انتقام مرحله ده ځکه د دوی کوم اوغدې چې په وړکیتوب کې پاتې دي هغوی نو اوس هغه چې مشران شوي دي هغه کوم چلند چې ورسره شوی ده نو تقریبا همغه چلند باندې دوی هم روان وي ځکه دوی هم احساس کوي چې ما ته دا کار نه ده شوی نو دوته د نه کېږي دا کولای شي چې د رواني له امراض څخه یو مرض ده چې دوی په دې باندې مبتلا شوي دي ځکه اوس غواړي چې هغه د خپل د زړه او د خپل کوم اوغدې چې مخکې دوته رسېدلی دي هغه اوس په دې رقم باندې دوی له بینه ویسي. متاسفانه دا سلسله به همدغسې روانه وي مګر دا چې هغه خلک یې کوشش وکړي که وشکړلی ډاکټر ته لاړ شي په دې بخش کې مختلفه ډاکتران دي پې کار وکړي چې دغسې ما سره دغسې شوي دي او زه نه غواړم چې دا هغه شي نو زه څه رقم باید مخکې لاړ شم په کوم شکل باندې لاړ شم چې زه هم په تکلیف نه شم او د هغوی حقونه او د هغوی هغه هم ورته ادا شي. دا امغه کم چې موږ مخکې په باسلو د داغه امغه منفي اوغدې دي چې په ډېر اوږدمهاله باندې لسړی سره پاتې کیږي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور هم د حق نه محرومه
کوم ماشومان چې لوبه وسایل ورته برابرېږي مناسب لوبې لږی سره کیږي په خپل خواخه لوبه ته پریښودل کیږي او هغه ماشومان چې دوی ته د لوبو اسانتیاوې نه برابرېږي چې نه برابرېږي اضافه یو خبره مرته کیږي چې نه باید دوی لوبې وکړي د دواړو توپیر څه رقم کولای شو خپلواک
په دې دوه کې ډیر غټ توپیر ده چې مختلف عوامل ایجادېږي، لکه کوم ماشومان چې د خپل خوښي ته پاتې شوي دي او د خپل د خوښي لوبې کړې دي او همیشه یعنی ځان یو خود مختار شخص بللی، نو چیرته چې دا غټېږي دا به په جامعه کې د پوره توازن یعنی فکری توازن به ډیر پوره وي، د برخورد به له نور خلکو سره ډیر په آرام او په ډیر ښه وضعیت باندې اوسي، او دا به هیڅکله هم د خپل کارونه خجالت کیږي نه، او دا به شرم احساس نه کوي، او دا به هیڅکله داسې کوم محفل ته چې ځي، کوم اجتماع ته چې ځي، دا به د استرس او یا هم د وهم او نور داسې کوم منفي فشارونه چې د ده په مغز باندې راځي دا به پرې نه راځي. متاسفانه چې هغه کوم ماشومان چې دوی کله چې خبره کړې ده او پلار خبرو ته نه ده پرېښی، مور خبرو ته نه ده پرېښی، کله چې کومې لوبې کړې دي هغه لوبو ته نه ده پرېښی، او هم چې کله د یو څه شی غوښتي دي او هغه ډېر سخت راتلی ده، نو دا ماشوم به هیڅکله یو نورمال وضعیت ونه لري په جامعه کې. دا به په جامعه کې د نورو د خپل د همزولو په منځ کې دا به همیشه احساس د حقارت کوي، دا به همیشه احساس د ډار به در سره وي، او دا به همیشه احساس د شرم کوي، او دا به په دې نه توانیږي چې د یو چا په مخ کې یو خبره وکړي، د خپل یو تقاضا وکړي، د خپل یو نظر وړاندې کړي. نو منفي اثرات ډېر زیات دي چې بیا هغه وخت مور پلار چې هر څه وکړي متاسفانه بیا په دې نه توانیږي چې هغه کوم منفي اثرات چې په وړکینه کې لیدلی دي هغه ورته ترمیم کړي.
بلې، خپلواک صاحب، په آخر کې هغو کورنیو ته به د تاسو نظر هم ولرو چې دوی د بېلابېلو دلایلو له وجې خپل ماشومان لوبو ته نه پرېږدي، یا دا ده چې وایي وخت نه لرم، یا دا ده چې دوی خپله په کوچنیوالي کې لوبې نه دي کړي، د لوبو په ارزښت نه پوهېږي یا پوهېږي اهمیت نه ورکوي، دو ته به هم یوه لنډه مشوره ولرو.
نظر ده کورنۍ غواړي چې ماشومان په جامعه کې وځلیږي او په جامعه کې یو پیاوړي او ښه ژوند او د هوسا ژوند ولري، نو هغوی سره د کوشش وشي، هغوی سره د لوبې وشي، هغوی د خپل لوبو ته پرېږدي، په کومو لوبو باندې چې د دو علاقه ده، د دو خوښه ده، هغو ته د واڅوي، د اقل امکانات چې کولی شي برابر کړي، نو لازمه ده چې هغه ورته برابر کړي. موږ هم په احادیثو کې هم داسې واقع شته دي چې پیغمبر د خدای هم مثلا دا به په سجده باندې و، نو د کوم مبارک مسیان به چې ول دو په اوږه به چې کېناستل، نو دا به تر هغه پورې د سجدې نه نه پورته کېده تر څو به چې دغه ده دا کوم لمسی به چې په اوږه باندې و هغه ته ایسته شي. نو د دې نه ښکاري چې موږ ته د شرعي له نظر نه هم لازمه ده چې تر څو ماشومانو ته رسیدګي وکړو او ماشومانو ته د هغوی کومې لوبې ته چې ضرورت لري د هغو لوبې ورته آماده کړو. نو د موږ ته د ده نظرتي بهترینه نظر او بهترینه غه نه پیدا کیږي چې موږ په هغه باندې عمل وکړو. نو موږ ته لازمه ده چې ماشومانو باندې شفقت ولرو، مهرباني ولرو، او د هغه ټول احتیاجات چې دوی لري هغه ورته په هغه د خپل د امکانات په هغه کې برابر کړی شو، او تر څو دوی آینده کې یو باثبات ذهن ولري او دوی وتوانیږي چې یو ښه ژوند د خپل ځان لپاره غوره کړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ. مهرباني، سلامت اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا و دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبرې وشوي، او لمونږ سره میلمه وو په کابل کې د حقوقي چارو څېړونکو وارث خپلواک تربیه خې چارې پرځای کې چیاست علامه مال او ملګری.
د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم. د ازادي ملما پروګرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ ملما په اسلامي اقتصاد کې ډاکټره لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیر کړي. یو موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواد لري دی. ډاکټر عبد الله هیواد ته هرکلی وایم. لده څخه غواړم چې لمړی دا تاسو ته ووایي چې ډاکټرای چیري کړی ده؟
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې.
درست. تر دې مخته کولای شو
چیرته دلی یاس چیرته ځوان دې لیکل نو کړی دي
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم بیا کابل ته ولاړو پلار مې صاحب منصب بیرته د کابل څخه ځان تبدیل کړ کندهار ته او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډېر مودې لپاره تر شپږ کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو
چیرې مهاجر
زه ولاړم د پاکستان خواته د پاکستان هند ته ولاړم بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړي تحصیل مې شروع کړي یو کال مې ساینس بی ایس سی ساینس وویله بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینري ووایم نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته هلته مې انجینری عملته وویله په کشمیر کې
له دې معلومېږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده
بلې لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې
تاسو انجینری ولوسته او بیا په اخره کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخیسته ده څنګه د خو دواړه سره ډېر سر نه خوري
و ما خو انجینری لوستل یو هغه زما د مور خواهش ده چې زه باید انجینیر سم هغه وخت کې د دوه رشتې په افغانستان کې ډېر مهم یو طب او یو انجینری وه نو د طب سره زما جوړه نه وه او انجینری ته مې ځان ور واچوي دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه بیا ولاړو انګلستان ته په انګلستان کې مې هلته کار کوي بیا تجارت مې شروع کړي دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا او بیرته جوړوي په مخرسوي بیا یو موقع سول چې ورونه خوندې ټول سبق ویل نو مجبور شو څوک نه څوک پات پور کارو کې شي ټول مصارف ته د دې تحصیل او دا بیا دا څه ورسې چې بده ټول درسونه خلاص کړل ولر خپل کارو په کارو سی ولا کېدل بیا موقع ماته مسایده سول بیا ولر مستری مې او کې ام بي ام ویل ماستر بزنس ادمنستریشن هغه زما یو انډیوالو زما یو همصنفي نه یو انډیوال مې پس له ډېرو مودو مې وویل دي مال چیرې ویل زه خو هله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اې مې وویله ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ویل نه کله چې ته ام بي اې ووایه فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و او موافقتونه صرف چانسي وه باید چې دا مکتبي ووایه بیا هغه خبرې په ذهن کې راګرځېدي بیا بالاخره ولاړم د وستمنستر څخه مې ماستري په ام بي اې وویله بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نشته کوي د په هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې د هفتې اخره کې موږ بیولو یو د ښار د باندې هلته بعضې پروژې راکولی چې پر دې باندې موږ کار وکړو او هغه ژوندۍ پروژې وې لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او د هغوی فروشات لیدلی وه نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي نو په دې باندې موږ بیولو په دې باندې موږ کار کوي ورې زما یو استاد هغه ول تیزس په څه باندې کې مالکروس ان فیصله نه کړې بیا ول اسلامي اقتصاد باندې ول نه کړې مالک اسلامي اقتصاد اقتصاد مې اسلام کافر لري ول لري د امریکا سره غلي ول ته په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق ورکول به راغلی و وستمنستر کې سبق ورکول زموږ استاد بیا د خبر د په ذهن کې راوګرځېدی بیا ولرم کورته او په دې باندې ریسرچ وکړ چې اسلامي اقتصاد څه دی ډېر جالب و اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده و اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی و بیا مې تیزس د ماستري تیزس مې په بانکداري باندې نشته کړې د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولی شي چې موږ د کانونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولی شو چې هغه پاک کړو بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کړې بیا دغسې ډېرې خوند را کوي بالا شروع سول نور شیان مې وویل چې د اسهامو په بازار کې سړی څنګه کولی شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهام چې دي هغه خو کله سړی پیسې دغه ته واچوي د اسهامو بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دي هغه یو د خوګو د غوښو د غدي یو بل قمار دی د شراب دی د غدي نو پدې کې ستې پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سره اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وجو دغه سلورو کبیره دغه وجوري ګناوت بیا په دغه لړ کې ماته ډیر خوند راکې ولګې ظلم او دغه می شروع کړې څو ژورنال می ولوستل څو تقریبا 15 شل ژورنال می په دغه باندې ولوستل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه همدته را ارکلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم ولرم پی جی می وکړم په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکورټایزیشن اف اسلامیک فایننس مرسته کولای شي د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کوه په حرکت باندې واچو ولې اره بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډ ها او سلها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهام بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې دوی فکر کوي چې کوه چې هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي دا هغه لپاره بیا شروع کیږي میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیشتي وکړي بله
نو وروسته له دې چې پیشتي وکړل لږ وروسته نو بیا لبنانی کار څو
ولا د پیشتي په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان تر راغلم په هغه وخت یو موسسه د افغان اکشن په نام باندې د هغوی سره زه متعلق وم د هغوی سره مې همکاري کوله هغه یو انګلیسی موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو څه لوړ مثلا د لس یوولس دولس کالو څه لوړ او د شلو کالو څه کښته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم را تللم افغانستان ته بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 حتی دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما وویل چې نه افغانستان ماته ډېر ضرورت لري تر دې چې زه کښېنم په انګلیس کې دلته زه دغه وکم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه داسې عیار کړل چې زه باید ولاړ شم افغانستان ته او هر څه چې مې د لاسه کېږي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکم یا په کوچني پوست کې حتی باور وکړي بعضی وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دي د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د په زرهاو زرهاو دوه زره درې زره ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره یو کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو او ترافیکو دوی ته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدلې ما چې زر دوه زره دانې اخیستلې ماته په 2 افغانۍ باندې تمام دي د منډې څخه دغه مې تقسیم وي دا ماته یو دغه یو زریو چې ماښام چې بیرته کور ته ځم چې نن څه کړی د وطن لپاره زاده خدمت مې کړی چې لاقل ماسک مې توزیع کړی یا مثلا کشتیانو په میکرون کې زه اوسېدلم په کرایه باندې کور مې نیولې نو اوس دا زموږ د بلاک کشتیان چې دوی مې راټولول مزګر چیر چایو زادغه می کلچې سره ولې دا به مور کوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مور زکو یا څومره چې مزدا واسي چې مزدا هغه مور زکو مقصد ځان ته می داسې ولر لا ته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په دې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکي
د ازادي رادیو د ملمه پروګرام اوري زموږ ملمه ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړې کړې دي اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخاو شتمن شوي نه دي ډېر داسې خلک وینو چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې د دې دلیل څه کېدای شي
ولا دا څوک چې اوس اکثر د اقتصاد پروفیسوران چې وګوري دوی ټول بډای نه دي خالي دا یو اکاډمیک شی دی چې سره وایو اپلاید بزنس دی یا اپلاید اقتصاد دی یا یو پیور اقتصاد دی اپلاید اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکای کوړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله زوی ته پاتاسو بیا زوی لمسی ته پاتاسو یا یو چا مثلا رستوران درلودین
نکای رستوران در لودی نوی کال د مخه بیا غیر زویت پریشو یا غیر مسیت پادسو بعضی رازون ندی چې پاغا سطح باندی تو ارپاس دی بیا پدی که دو رقم دقی دی یو مشروع دی یو غیر مشروع دی مثلا بعضی خلق ها چه مشروع پا تدریج باندی پا مرور زمان باندی اگه پیسه دار سوله او بعضی خلق دی چه نامشروع اگه یو پا یو باندی پیسه دار سوله او تو که اقتصاد وی اگه دیده پار نوی اگه دیده پار وی چه اخپل علم زیاد کی پا دقیقه ارتباط باندی نداشت چه پیسه پیدا کی شخصا زدان در تو هم ماده دیده پار در سوله نویره چه زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم فقط د دې لپاره دادرس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه شغه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې همداسې رسمي دنده نه لرئ یا کوم شرکت مسؤلیت نه لرئ؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغو په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور و هغه د بعض دوستانو لخوا څه خبر داسې یو څوک دی زه وغوښتلم مې ماته ویل چیرې کار کوي هغه کندګیر مې کار کولم د دغه سره د بعضی شرکتونو سره هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تر یو کال پورې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور عامد کرزي غوښتلم ما ته تحصیل کړي تعلیم دې کړي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په پایس باندې په غور کې تعین کړم نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکئ یا خپل تیسیس باندې عقل وژباړئ؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله.
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کول، یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټوله وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه منی دغه خبر باندې هیڅوک نه پوهېږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم په آرشیف کې صرف نونه صفحې د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن خان د زمانې څه چې هغه رلونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودې د ډیورند سره نه درلودې، نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه وه. نو بالاخره مې فیصله په دې باندې وکړه چې ما دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو مزکه لوقل باید موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې او دا ډېر یو معاصر موضوع وه او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو داخل صاحب اشرف غني هغه ډېر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډېر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څه او د روسیې د کتابخانې څه د هند د کتابخانو څه د مختلفو کتابخانو څه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن مو آماده مو که یو پریزنت مو که یو دغه مکاتب او دغه پریزنټیشن موږ ریاست جمهوری ته مسواله. دوهم موضوع باندې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کوله. تر 2014 کال پورې که تاسو وګورئ ته اشرف غني هم د اوبو په اړه خبر نه کوله. بیا کله چې زموږ ریسرچ ورغلی د دفتر ته او د ویل دی بیا د خبرې شروع کړل چې اوبه افغانستان ته مهم دی او موږ یو کار وکړو د اوبو په اړه کې ډیر اغه پرایمری ډیټا یا ابتدایی اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره وبلرو او زموږ سره څومره جفاسه وي ده ایران څومره داسې چیرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغه ته پیسې ورکړي چې واسه افغانستان ډیر وبلري او موږ سبا چې حق خبره کې پاکستان حاصل کیاس. د دغه په خلاف باندې موږ ډېر پرزنټیشنونه جوړ کړل او ډېر تحقیق مو وکړ. او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي، وزارت زراعت ته مو ورکړي، او دغه ریسرچ موږ کړي په افغانستان کې هیچ چا نه دی کړی.
د ډیورنډ په برخه کې کیاري وس به وو برخه ته بیرته راوګرځو. په دې برخه کې چې تاسو کوم پرزنټیشنونه باندې کړل او څېړنې مو وکړي، څنګه داسې دلچسپې نتیجې ته تاسو ورسېدئ؟
تر ټولو مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورنډ په ارتباط باندې راټوسی و، هغه انګلیسانو ټول فارج کړی دی. حتی دغه د تاج تواریخ، اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نشته. دغه تاج تواریخ چې د موږ تاسو په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅېږي، دغه ټوله هغه کاپی ده چې انګلیسانو دا ټمپر کړی دی، دې باندې لاس وهلی دی او په دې کې شیان اضافه کړي او کم کړي دي او دا رای کړی دی. دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا که ما دغه افغانستان په دوه حصو باندې ویشلی دی. دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نسته. د انګلیس په کتابخانه کې دوه نیم کاله، یعنی مسلسل دغه انډیا آفیس ریکارډ ورته وایي، په درېیم منزل کې هلته، یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو سره د ماپښین تر 5 بجو پورې هم ما حضور درلودی، هم زما یو خوری دی محمود، هغه به راسره راتلی یا هغه به جلاتلی، هلته به ریسرچ کول د بلوچانو د نورو په استیوات باندې، او دغسې زما بعضې نور دوستانه چې والنټیر زما سره کومک کوي. نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي. حتی که خرڅ کړی مې، فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی، هغه د هند انګلیس سره و. پاکستان میراث خور کیدای نسی، په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلودی. هند برتانوی و، هند برتانوی که موږ وایو چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي، لغه ته فرض مثال دغه مستعمره ته، مستعمره خو هند، پاکستان که مستعمره نه نو پاکستان وجود نه درلودی.
نیو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم وکړل، تاسو نظر څه دی افغانستان دی او بو په برخه کې تاسو څومره ورته خوشبینه است؟ موش کافی و بلدرو در زراعت و در لپاره کفایت کوي؟
ګوري، افغانستان خود یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده، څلور خواو ته نور مملکتونه دي، بحر ته لار نه لري، او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوزو باندې ویشل شوی دی. او دا 15 دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو، افغانستان 2.5 میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودی، او دغه څه وروسته بیا سروې نه ده سوی. نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 1500 تنې آبسنج راوړي، او هغې وزارت آب برق ته ورکړی چې دغه آبسنجونه تاسې ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري. هغه آبسنجونه الکترونیک وه، برقي وه، چې هم د اوبو عنق، هم د اوبو بر، او هم سرعت د اوبو سنجوله. په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري. اغه دی اغه ماشين ونه لګوله، او یو انسټیټیوټ لکه ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافو لپاره، البته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي. متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دی کله ونه چولوله او دروازه یې بنده و. خو اغه زړه لکه متر غونی که تاسو دلی د اوبو د دریابونو په څنګ باندې داسې متر غونی و شی و چې په هغه کې سانتی متر و متر و داشتان لیکلی و د زړې زمانې سره. موږ یو پرایمری یو دغه مو وکړي، یو تحقیق مو وکړي چې زموږ په پرایمری تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړي چې په دا 15 دریایي حوزو کې افغانستان تر 9 میلیارد متر مکعب اوبه هم کمې اوبه لري. بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکي د وزارت آب برق د وزیر سره، بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی و چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دویم تایید کوي چې اغلبا نه 3 میلیارد متر مکعب کمې اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آب و هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دغه نه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایه ته ورکړو. متاسفانه چې موږ یو ډېر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه ته ځي، ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درو مملکتو ته، یو قسمت یې ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان سره داسې ځي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خیژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاک په ترکمنستان کې، هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دته په کتو په اقتصاد کې ډاکټرا کړې ده او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا لرم، فقط غواړم چې څه وسم کولی د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د الله څخه پوره سي دغه باقي ژوند چې دی د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي؟
دننه په افغانستان کې نه، و د لري څه دغه ځای څه اڅه چې مدلاسه کېږي خدا او هست دغه که یا فکری دی یا لیکنی دی یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو څه فقط دغه اڅه کنټریبیوشن یا څه زه کولای سم چې مثلا دغه لپاره د افغانستان لپاره اوسم کولای هغه اوسه کوم، تر هغه چې یو دا شرایط تغییر وکړي. شرایط تغییر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دی انشاءالله به بیرته پلان ته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط په تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی وی دي چې یعنی په وچ سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي، هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ شي. امکان لري چې یو ثلاث حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین المللي هیوادونو په حکومت باندې که دغه شی جوړ شي. زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه، په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، تکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوي، هر څوک راله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند هم وکړي. دلته اساسي کار شدي د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آګاه سو، خلک روښانه سوله، باسواده سوله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولی دغه شی ورته تزریق شوی دی چې غواړي د سرکار د نلکې سره وبیږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولای ویش کوه، دغه کانسپټ به چې د افغانستان څخه ورسی، یعنی منافع ټول به چې ملي سي، هر څوک یعنی د ټول هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک سو خراب وي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي، دا ملي شتمنۍ دي. یا نور دغه څه مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتي، یا د دفتر دغه څوک لازم نه کوي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن وطن یو باید وطن لپاره خدمت وسي، نه دا چې د وطن سي وسو جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکا او ځان مزه کا، ځان په اصطلاح باندې مور کا، او یوازې په سړی کې یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیواد دی. ډاکټر صاحب په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چی وي.
خاطرې د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یوسف ډیر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډیر د ملل متحد مخته ولاړو، هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح یعنی واقعا یو ډیر یو ښه نطاق و، هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای.
او دا زموږ د وطن بدبختی شي تر هغو چې موږ په جنگ کې اخته یو. زموږ الیت، زموږ فهمیده خلک، زموږ باعزته خلک به داسې په مختلفو ځایو کې زجرونه به کاږي.
ډېره مننه
غواړم یو جان، تشکر ستاسو.
سال پٹال کا دبل مزکا بدل سال پٹال کا دبل مزکا بدل سال پٹال کا دبل مزکا بدل سال پٹال کا دبل مزکا بدلیشالو 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 پٹال کا دبل مزکا خلدی قبل شندتا ماندی خلدی قبل شندتا ماندی خلدی قبل شندتا ماندی خلدی قبل شندتا ماندی دپور پته دکو دمان بہو مدینا بدلی سالو پتا لکا دگل مدکا بدلی سالو پتا لکا دگل مدکا بدلی سال پٹا لکا دبل مزکا بدلی سال پٹا لکا دبل مزکا بدلی سال پٹال کا 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 دبل مزکا جلی خبر نہ کولے جلی خبر نہ کولے جلی خبر نہ کولے جلی خبر نہ کولے مگر تدیر تلسنی سلنا بدلی سالو پٹا لکا دگل مزکا بدلی سالو پٹا لکا دگل مزکا بدلی سال پٹال کا دبل مزکا بدلی سال پٹال کا دبل مزکا
Thank you.